احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساتخ پرونه ته شرح لري. د طالبانو ته بیل شوی ټل پر مرستيال مولا عبد المنان یزید شوی پر مسؤلیت تر دې د مچانه دی منلي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې ګران افغانان په اختر کې اوربند خوش کی خو هیلې پراخې دي.
دا د ایمی اوربند ګرځي دوړ خوې
د پکتیا په دروي ولسوالیو کې پاملرنې مؤسسې د زده کړو زمينه برابر کړې.
دا کوون کې چې وکلانې عمر پر کړه یالته دوناس مکاتب نشته کولای شي چې هغه استفاده تر وکړي.
د اساسي او بشري حقوقو نیس پروګرام کې به واوري
تحریک کې د وادي جزې په وسیله چې سړی کومک او د نجات لپاره چی دی وکړي استفاده و.
در هر سمخ که خبرونه نوریاس نوری آوروی
با پیل کرده تو مهم خبرونه سر لیکونه. د هرات والی تایید کړ چې له طالبانو د بیل شوي ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی په یو وسلواله پیښې کې ټپي شوی او درې ملګري وژل شوي دي. د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدینژاد د درېیم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړ. اروپایي ټولنه به خپلو وګړو ته تر یوې میاشتې پورې د کووید 19 سندونه صادر کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقونو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استولې لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. په دغه لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوي چې که ورته پام وشي په دې هېواد کې د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. په دغه لیک کې لس مهم موارد یاد شوي، د بېلګې په توګه له افغان ځواکونو مالي ملاتړ، د نجونو ښځو او لږکیو حقونو دفاع، د افغان هوایي ځواک سره تلپاتې مرسته، پر طالبانو فشار او د سولې لپاره د سیمې هیوادونو همکاري مهم موارد دي. په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی دی. ټاکل شوي ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د سپتمبر تر 19 له افغانستان ووځي. د هرات والی تایید کړ چې له طالبانو د بیلې شوي ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی تېره شپه د ناپېژند وسلوالو په ډزو کې ټپي شوی دی. عبدالوحید قتلي ازادي راډیو ته وویل چې پر هغه حمله د ګذري او ادرسکن ولسوالیو ترمنځ شوې ده.
تیره شپه له لسو بجو وروسته د هرات په یوې جنوبي ولسوالۍ کې ملا عبدالمنان نیازی پر سر ټپي شوی او ورسره درې نور کسان وژل شوي دي.
د هرات والی په وینا نوموړی اوس د هرات په حوزوي روغتون کې بستر دی او درملنه کېږي. ملا نیازی ته نږدې کسانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مولا عبدالرسول په مشرۍ دغې ډلې په 1994 کال د هرات په شینډن ولسوالۍ کې اعلان وکړ چې له طالبانو جلا شوې ده. ښاغلی نیازی د دې ډلې د مرستیال په توګه ګمارل شوی و. د طالبانو له مشرتابه سره د مولا رسول په مشرۍ د ډلې اختلاف د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مړینې وروسته راپورته شوی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې څلور طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې چې کوماندو ځواکونو هم برخه اخیستې وه، د دې ولسوالۍ د لویې لارې په ګډون ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د 212 پامیر قول اردو بیا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له دوو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو چې دې ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په رسېدو او د طالبانو په وړاندې د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال په شا وتمول شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان پوځ د دغې ادا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی او نوملیکنه یې کړې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې احمدینژاد د خپلو ملاتړو په ملتیا د کورنیو چارو وزارت ته لاړ او د نوملیکنې لپاره یې لازمې فورمې ډکې کړې. 46 کلن احمدینژاد چې ورته د یوه توندلارې محافظه کار په توګه کتل کېږي، په دې وروستیو کې په واکمن نظام انتقادونو ته مخه کړې ده. نوموړي مخکې د 2015 نه تر 2014 کلونو پورې دوه دورې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې. د هغه په دوره کې ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر په ښکاره له لویدي سره په تقابل کې ولوید. د احمدینژاد د 2009 کال لانجمن انتخابات هم چې نوموړی ګټونکی اعلان کړی و، په دې هېواد کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې په 1990 کال د اسلامي انقلاب وروسته یې ساری نه و لیدل شوی. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحاني نشي کولی چې بیا ځان کاندید کړي، ځکه د ولسمشرۍ دوهمه دوره ده. ټاکل شوی د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13 ترسره شي. د هغو نهو کسانو مړي د هغوی خپلو خپلوانو ته د ښخولو لپاره وسپارل شول چې د تاتارستان د مرکز پر یوه ښوونځي په برید کې وژل شوي وو. مستنتقین په دې اړه څېړنه کوي چې ولې د دې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي د حملې لپاره په نښه شوي وو او عاملان یې څوک دي. په دې پیښه کې له شلو زیات کسان ټپیان شوي، ډېری قربانیان د ښوونځي زده کوونکي او مسلمانان دي. وژل شوي څلور هلکان او درې نجونې ټول د اتم ټولګي زده کوونکي بلل شوي او یو ښوونکی او د ښوونځي یو بل کارکوونکی هم په وژل شوو کې شامل دي. یو 19 کلن کس د دغې حملې په تور نیول شوی او ویل شوی چې هغه مخکې له دې چې په ښوونځي کې دننه ډزې پیل کړي په وره کې یوه وسیله چاودلې وه. د دغې پیښې په خاطر نن په تاتارستان کې ملي ویر اعلان شوی دی. اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سند صادر کړي تر څو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سږني دوبي کې د تفریح لپاره له یوه ځایه بل ځای ته ولاړ شي. د دغسې سند لپاره هغو هیوادونو چې تر ډېره د توریزم پر صنعت متکي دي فشارونه زیات کړي وو تر څو وکولی شي هغه مقررات لغوه کړي چې له مخې پر سفرونو محدودیت لګول شوی. دغه تصدیق پاڼې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د کورونا بشپړ واکسین کړی وي، مخکې له دې اوباره غېدلی وي او یا یې هم د کورونا معاینه منفي وي. د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروس سفچوویچ پرون د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا کار یې اتباعو ته یو لومړیتوب دی او د اوړي له رخصتیو مخکې به یې پیل کړي. او د ناپلیون بناپارت یو کمیس او یو لیک په بلجیم کې نندارې ته ایښودل شوي. د راپورونو له مخې ناپلیون بناپارت چې په 19مه پیړۍ کې د فرانسې امپراتورو دغه سپین رنګ او بې لستونو کمیس هغه مهال اغوست چې د اتلانتیک جنوب د سنت ایلینا ټاپو کې په جلا وطنۍ کې ژوند کاوه. هغه لیک هم چې نندارې ته وړاندې شوی د هغو څو محدودو لیکونو څخه یو دی چې ناپلیون په لاس په انګریزي لیکلي. تمه ده چې دغه لیک به د اکتوبر په 8مه په لندن کې د خرڅلاو لپاره داوطلبۍ ته وړاندې شي. د برېتانیا واتر لوی موزیم مسولین وای د ناپلیون بناپارت لیک خای په ډیره لوړه بیا چې په تاریخ کې به ساری نه ولیدل شوی او پلورل شي.
اسج رادیو په منځنۍ صفه 12 پښنی بیا FM 13.15 احمد چیبریم په خبرونه کې ساسو کوربه په تخنیکی برخه کې تاهر روشن رسن مرستن دوی دی. د وسلوالو طالبانو د بیلشوی ډلې د مرستیال مولا عبدالمنان نیازی د بریټ مسولیت تر اوسه چانه دی منلې. پرده تیرش پا پهیرات که دزی وشوی او تپی شو. پهیرات که اوشمه روختیهی سرچینه وی چه ده شغل نیازی روختیهی حالت یو چه شسه ویده. ده هرات ده والی عبدالوحید قتالی پا ملا نیازی ده هرات پا حوزوی روختون که و بخشی ده هرات والی عبدالوحید قتالی وویل چه ملا نیازی ده هرات پا حوزوی روختون که تر درمال نلانده ده. پا ده اره پا مکری ده راپورت.
د هرات والی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته وویل چې پر ملا منان نیازی د هرات په وی جنوبی ولسوالۍ کې وسلوالو حمله کړې او هغه پر سر ټپي کړې. د شاغلی قتالی په وینا پر ملا منان نیازی په دغه حمله کې د هغه سره درې نور کسان وژل سوي دي.
تیر شپه له لسو بجو وروسته د هرات په یوې جنوبي ولسوالۍ کې ملا عبدالمنان نیازی پر سر ټپي شوی او ورسره درې نور کسان وژل شوي دي.
جان خود از دست میدن.
د والی په خبره ملا منان نیازی دا مهال د هرات په اوزوی روختون کې تر درملنې لاندې دی. په عین وخت کې د هرات د اوزوی روختون ډاکټرانو ازادي راډیو ته ویلي چې مرمۍ د شاغلی نیازی پر سترګا او سر لګېدلې او اوس یې صحیح حالت ښه سوی. که څه هم د هرات والی پر ملا منان نیازی د برید د دقیق ځای او نور جزئیاتو په اړه معلومات نه ورکوي، خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې پر ملا منان نیازی د هرات د ګذرې ولسوالۍ په میرداوت اغا سیمه کې وسلوال برید وی. پر هغه د برید مسولیت تر وسه چانه دی منلې. د یادولو وړ ده چې د 2015 کال په نیمایي کې د ملا رسول په مشرۍ او د ملا منان نیازی په مرستیالۍ د وسلوالو طالبانو څخه یوې بیلسیوی ډلې د هرات د شندن ولسوالۍ په زیرکو کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. په تیرو 15 کلونو کې څو ځله د هرات، فراه او د هلمند په ځینو سیمو کې د ملا رسول او ملا هیبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د دغو دوو ډلو ترمنځ د وسلوالو نښتو راپورونه خپاره سوي. د ملا هیبت الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د ملا رسول او ملا منان نیازی ډله د حکومت په لارښوونه رامنځته سوي او د دوی پر ضد فعالیت کوي، خو حکومت او د ملا رسول ډلې دغه ادعاوې نه دي منلي.
په خواله رسنیو کې یو عکس خپور شوی دی چې ویل کېږي د ملا عبدالمنان نیازی دی. په دې عکس کې یو تن پر بستر پروت دی، ډاکټر یې لاس ته پیشکاري نیولې ده. په دې تصویر کې د ملا منان پښه تړلې ده او پر تندي هم بنداش تاو شوی دی. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي له کابل په ټلیفون را سره دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته شرح لې.
ډېره مننه
اعظمي صاحب. له تاسو به واورو چې ملا عبدالمنان چې د طالبانو د تحریک په لومړیو کې د دې ډلې له فعالو کسانو څخه و اوس څومره مهمه و؟
په دې کې شک نشته چې ملا منان نیازی د طالبانو پخوانی والی هرات کې و، اخري وزبه طالبانو د امارات په وخت کې، رژیم په وخت کې، وروسته طالبانو په کله چې دی د افغان دولت او د نړیوال اطلاف پر وړاندې په افغانستان کې جنګ کوي نو دی د هغوی سره و. په دې کې شک نشته د ملا عمر د مرګ نه وروسته د اختلافونه اختلاف وکړي، بالخصوص د اختر محمد منصور د ټاکنې سره ویلی شي دا صحیح رهبر نه دی او خپل ځان ته یو جلا جبهه جوړه کړل. سوال په دې کې دا دی چې ملا عمر ځینې ملا منان نیازی ځینې افراد راټول کړي وو، بالخصوص د هرات، فراه او حتی تر هلمند کې ځینې جنګي قوماندانان درلودل او د هغې حمایت یې کوي. د دوی غټه ادا دا وه د طالبان عمومي سره چې تاسې په رهبري کې خپل خلک ګمارئ او طالبان مو په یو نوه فامیلی بزنس او تجارت باندې ځای کړی چې یو څوک مړ کېږي بل څوک پر راځي او په دې کې هغه شفافیت په نظر کې نه لیدل کېږي. داسې افواه هم و چې ګویا ملا منان نیازی د ځینې د دولت د محلي پولیسو سره هم یو نوه همکاري کوي چې طالبان پر وړاندې باندې مشترک وجنګېږي، اګر چې دا ډېر ثابت شوی نه ده. د طالبان لپاره زه فکر کوم دا یو تهدید و په دوه لحاظه، یو خو دا دي چې اختلافونه ته لمن وهله او عملا په اختلاف کې په جګړه کول. دوم سوال دا و چې دی د طالبانو پخوانی فرد و نو د ده خبرې او کم کریټیسیزم او کم انتقاد چې په طالبانو کوي نو دا طالبان ته یو نوه ضربه وه. نو زه فکر کوم په ډېر احتمال سره طالبان د دې سره خوښ نه و چې دی دي فعالیت
وکړي. اعظمي صاحب، ملا منان نیازی په خواله رسنیو کې ډېر فعال وو، ویډیوګانې خپرولې او شاته به د کسان ولاړ وو، وسلوال کسان به ولاړ وو، لیکن دی د ملا رسول مرستیال و. په خپل ملا رسول معلوم نه دی چې هغه چیرته فعال دی او هغه نه یادی شي.
دا پاول سر کې ملا رسول ام ډیر فعال او دا غي نورسته د سیاوازي و چې د پاکستان کې نیول سوی دی او یا مجل سوی دی، اگر چې دا نسم تای دی ولې شای دی به او مجل سوی وي. خو زه فکر کوم چې هغه بډه په افغانستان کې نیو یو کوي هم وغوند نه غواړي چې فعال شي، چون چې تهدید هغه ته زیاتره. تر ټولو لکه تاسو چې ویل ملا منان نیازی په رسنیو کې فعالیت او د طالبانو باندې کوي انتقادونه، دا طالبان ته ډېر زیات یو نوه تهدید و، چون چې د کله د نراتیو جنګ وي یا مثلا د دوو طرفونو د لفظ جنګ وي نو د طالبانو پر وړاندې باندې ډېر کوي مخالفت شو دی په رسنیو کې. د دین علاوه زه فکر کوم طالبان دا پلان لري هر هغه افراد که محلي وي او یا هم پخوانی طالبان وي چې د دې پر وړاندې باندې په عملا په جنګ کې اخته وي دوی ته له منځه یوسي. زه فکر کوم په دغه باندې په ملا منان نیازی باندې معامله شوې.
نو د ملا منان نیازی باندې دغه برید ستاسو په نظر باندې څه هغه یعنی څه تاثیر به ولري، ځکه چې دی له طالبانو بیل شوی او ځینې انتقادونه یې د طالبانو په ځینو وسلوالو باندې کول، لیکن خپل ملاتړ یې هم درلود لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په هرات او په فراه کې او تر هلمند پورې. نو دغه برید به د دوی ترمنځ آیا اختلافات نور هم زیات کړي او کنه د وسلوالو طالبانو د ملا حبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډله به نور هم له دې سره پیاوړې شي، ځکه چې نور به وویرې شي؟ البته بخښنه غواړم که چېرته طالبانو دا برید کړی وي د ملا حبت الله د ډلې طالبانو، ځکه تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی.
بالکل د ګوري دا اختلافات چې ډېر سوله په هغه وخت سول چې کله اختر احمد منصور رهبر وټاکل شو د ملا عمر د مرګ نه وروسته، بیا د ایبت الله اخونزاده د راتګ نه وروسته چون هغه هم نورځی وو او د ملا رسول او ملا منان نیازی په ډله کې هم اکثره نورځی دي راټول کړي وو، دا جبهه لږ ضعیفه سول. وروسته په اواخرو کې دی بیا لږ فعاله شوي وه. زه یو شی ویلی سم چې اختلافات په طالبانو په لیکو کې شته او د دې امکان شته چې کله سولې ته دوی ځي دا اختلافات لا هم وسیع شي، چون چې ځینې افراد د دې اوادار دي چې جنگ باید ادامه وکړي او هغه مختلف دلایل دي لري. نو طالبان د دې لپاره چې دغه اختلافات او یا د دې مخالفه جبهه لا هم ډېره قوي نسي او لا هم ځینې افراد چې په مشرتابه کې طالبان سره مخالفت لري د ملامنان نیازي او یا داسې نورو ډلو فعالیت زیات نسي، نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم دا برید په ډېر استعمال باندې د ملامن د طالبان د خوا په ملامن نیازي باندې سوی دی. او اخر به څه وي زه فکر کوم طالبان به تر ډېره کوشش وکړي چې د دې پړاو نه اخلي، چون چې کچیر د دې پړاو اخلي په داخل کې د خودي طالبانو کې هم داسې افراد شته چې د ملامن نیازي سره انډیوالي لري د پخواني همکار په حساب باندې، نو نه غواړي چې پر د څه کم ضرر ورسیږي. نو کچیر طالبان دا منی اختلافونه لا هم زیاتېږي، نو دی بهتره فکر کوم دا ګرنی چې خپل عملای پر کړې دا نور چپ پاتې.
اعظمي صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې د امریکا کانګرس ته په ویلي کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار کړی چې د دوی په وینا کې ورته پام وشي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جرګې د پیل مخنیوی کېدای شي. دا لیک د ولسی جرګې د دفاعي ښځو، بشري حقونو او د مدني ټولنو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا لخوا لیکل شوی چې لاسمادي لري. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې دوو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د متحده ایالاتو کانګرس ته یو لیک لیږل. په دې لیک کې له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د راتلونکي وضعیت په اړه اندېښنې ذکر شوي او تر خواهی په لسو مادو کې یو شمېر موارد یاد شوي که امریکا ورته پام وکړي افغانستان کې د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هېواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کولی شي. په لیک کې د افغان ځواکونو یادونه شوي چې د یو پوځي قوت په توګه مطرح دي او نشي کېدای چې د جګړې په ډګر کې په اسانۍ ماتې وخوري. دغه شان د دې ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه له افغان حکومت سره د امریکا د مرستو دوام مهم بلل شوی چې د دوام په پایله کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کېدای شي. په لیک کې د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ شوی خو د سولې د هوکړې پر مهال د نجونو، ښځو او لږکیو پر سر معامله د نه منلو وړ بلل شوی او تر خواهی د سولې له هر ډول هوکړې وروسته د واک د ویش پر مهال د ښځو لپاره د عادلانه ونډې غوښتنه شوې. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مشر او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا غړی میر حیدر افضلی ازادي راډیو ته وویل دوی له نړیوالې ټولنې او امریکا غوښتي چې د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د طالبانو د شرایطو د منلو سره پر دې ډلې اوربند او د تاوتریخوالي پای ومني.
په دې برخه کې باید پر طالبانو د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا لخوا ډېر فشار راوړل سي څو دا ډله د سولې خبرو میز ته حاضر سي او دا خبرې دوام وکړي.
د امریکا کانګرس ته د افغانستان د ولسی جرګې په وړاندیزونو کې د جګړې پر مهال له افغان ځواکونو سره د امریکایي هوایي ځواکونو ملاتړ مهم بلل شوی او د دوام غوښتنه یې شوې. د دې ترخوا د افغان هوایي ځواک تجهیز او تمویل ته اشاره شوې خو په دې برخه کې د بهرنیو قراردادیانو د کار دوام اغېزمن بلل شوی او خبرداری ورکړل شوی که د دې قراردادیانو کار پای ته ورسیږي افغان هوایي ځواک به له سخت وضعیت سره مخ شي. ولسی جرګې همدا ډول د افغان نجونو لپاره د زده کړو په برخه کې له مالي مرستې سربیره دوی ته د بورسیو ورکړه او هغه قراردادیانو ته چې له امریکایانو سره یې په افغانستان کې دنده مخته وړي د ځانګړو ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. د امریکا له کانګرس د افغانستان د ولسی جرګې غوښتنې داسې مهال مطرح کېږي چې پینټاګان وایي له دې هېواد د عسکرو د ویستو بهیر 2 سلنه بشپړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې که څه هم د امنیتي ملاحظاتو له کبله له افغانستانه د وتلیو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي خو زیاتوي له 1300 زیات هغه ډول تجهیزات چې باید له منځه یوړل شي لوجستیکي برخې ته سپارل شوي او همدا ډول یو پوځي مرکز رسمن افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی.
سبا د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. طالبانو د اختر په دریو ورځو کې مشروط اوربند اعلان کړی داسې چې د دوی کسان به د حکومت تر واک لاندې سیمو ته نسي او حکومتي کسان به د دوی سیمو ته نه ورسي. حکومت هم دا اوربند منلی دی. خلک وایي چې دا اوربند باید تمدید شي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان سره ځینې کابل ښاریان دغه اقدام ستایي خو په هیواد کې دایمي اوربند غواړي. دوی هیله ښیي چې د اختر شپې ورځې په امن کې تیرې شي. محمد عمر احمدزی آزادی راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان سو دي. موږ ډېر خوشحاله یو په زمونږ دې کې مونږ خوښ ده او د مونږ د اختر خوشحالي هم په دې کې ډېره نور هم ډېر سي دي. افغانستان د ټول ملت خوشحالي به ډېر سي چې دا دایمي اوربند وګرځي دواړه خواوې.
یوازې محمد عمر نه بلکې ډېرې کابل خاریان د دایمي اوربند د جنگ د ودرېدو او دایمي سولې غوښتونکي دي. د کابل بل اوسیدونکي اجمل بخت وایي هیله مند دی دایمي سوله او امنیت ټینګ شي چې خلک په آزاده توګه وګرځي.
وخته ده خوشحاله یم الحمدلله میوه شانه مخیس یم دوړه چې نه باید اتش بس ساتي عمومي اتش بس وسي ساته سره اتش بس وسي زه خپله پکتیا اوسیدونکي ولایت نظامت ول نه خبر وطن د خبر ولایتو ته بل ارسي
اختر ته دغه تیاری د نامنیو د اندېښنو تر څنګ د کرونا د پراخېدو له اندېښنې سره هم مل دی. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په دې ورځو کې یو بل کره له تګ راتګ ډډه وکړي او روغتۍ سپارښتنې هم جدي ونیسي. طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړی او له خپلو غړیو غوښتي چې نه د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته لاړ شي او نه افغان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د اختر د درې ورځو لپاره بشپړ تدابیر نیولي دي.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم و تامین امنیت روزهای عید دارند.
در افغانستان امنیتی ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین او د اختر د ورځو لپاره بشپړ چمتووالی لري. هیڅ اندیښنه نشته. پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو په ټول هیواد کې امنیتی تدابیر نیولی دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند په غبرګون کې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې اعلان شوی اوربند مراعت کړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې لیکلي چې د دولت او خلکو ټینګار پر رښتینی او دایمي اوربند دی. په 1390 او 1399 کلونو کې هم د اختر په ورځو کې اوربند شوی و چې خلکو او دولت یې هرکلی وکړ او د دایمي اوربند غوښتونکي شول، خو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنې ته غاړه نه ده ایښې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې ده چې نن د امریکا په استازو جرګه کې جمهوري غوښتونکي د ریپبلیکن ګوند له مشرتابه د کانګرس غړي لیز چینی د لرې کولو لپاره رایې ورکړي. ویل کېږي چې د کانګرس د غړیو دا اقدام پر جمهوري غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اغېز دی. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا په استازو جرګه کې له وایومینګ ایالت څخه د جمهوري غوښتونکو ګوند استازي او د پخوانی مرستيال ولسمشر ډیک چینی لور لیز چینی په ښکارا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مخالفت کړی وو چې ګواکې د قانون واکمنۍ او د جمهوري غوښتونکو ګوند اصول ته تهدید دی. دی همدارز ویلی وو چې ترامپ په نومبر میاشت کې د انتخاباتو بایللو وروسته د رایو د درغلي په اړه درواغ ویلي او د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ غنې ګونې جوړولو ته خپل پلویان هڅولي وو. ویل کېږي چې د جمهوري غوښتونکو ګوند له مشرتابه د دې د لیرې کولو لپاره رای به هغه مهال ورکړل سي چې د استازو جرګې 212 جمهوري غوښتونکو غړي تر تړلو دروازو شاته سره وویني. دا اقدام پر جمهوري غوښتونکو ګوند د ترامپ نفوذ ګڼل کېږي. د دغو رایو په درشل کې میرمن چینی په استازو جرګه کې په خپل دفاع کې وینا وکړه، خو ډیری جمهوري غوښتونکو استازي حاضر نه وو. یې ویل چې پاتې کېدل یا درواغ له پامه غورځول درواغجن نور هم زړور کوي. زب چپ پات نسم کله چې نور زموږ ګوند پر داسې لار بیاي چې د قانون واک له پامه غورځوي او زموږ له پخوانی ولسمشر سره یو ځای کیږي چې دیموکراسي ته زیان واړوي. په استازو جرګه کې د کالیفورنیا د جمهور غوښتونکو استازي کیوین مکارتي د میرمن چینی د لیرې کولو غوښتنه کړې وه. د ویلي چې د دغه ګوند یو موټی ساتلو لپاره دا اقدام مهم دی او پر ترامپ د انتقاد په خاطر میرمن چینی ته سزا نه ورکول کیږي. د لیز چینی د ځایناستي په توګه ترامپ او دوه نور جمهور غوښتونکو له نیویارک څخه د کانګرس غړي الیس سټیفانیک ملاتړ کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
او څنګه دغه د برښنایي تذکرو هغه مشکل دی د هلمند خلکو لپاره. اوس د نظامي شهیدانو معاشونه او نظامي مایدان دی هغه چې برکې تذکره ونه لري نه درکو او دا څنګه د تکاوت په حساب کنو په هلمند کې ډېرې کمې تذکرې دي چې هغه خلکو اخیستي دي ځکه چې کله سیستم خراب دی کله سړک خو په یوه معنا او بله بهانه باندې دندې نشتونه وخت ورکوي. نو ځان که دغسې روان وي او بله دا چې عسکر چې کله شهیدان شوي دا د بل پر وظیفه باندې تللي دي نو هغه پلار په ژوندي نو حقوق نه حقوق نه شي ترلاسه کولی نو په مړي خدشي نه شي ترلاسه کولی ځکه چې بهیې د بل ځای دي د بل ولایت دی د بل عسکر تښتي د هغه په ځای باندې بل څوک څوکي نو دغه یو مشکل دی روزانه کې چیرې تر مسؤلینو پرې زما غږ ورسو مهرباني.
عبدالله نوري هم له زابل ولایت څخه زه غواړم چې دغه د کابل کندهار لاره ډېره خرابه ده، دا لاره باید جوړه شي. دا لاره ډېره خرابه ده، خلکو موټران په چپه کېږي، د لوړو خلکو څخه مې دغه هیله ده چې د زابل په منډو کې دا لاره ډېره خرابه ده، دا دې را جوړه کړي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه وسلام. احمدشاه بابا د مینې یادې د ځان قیمت کابل د خلکو غوښتنه ده چې د ملي دسترخوان چې نمایندګان راغلي سروي کړي دي کورونه او ملي دسترخوان د نمایندګانو څخه سروي شوي دي. از دو میاشتو مواد باید د خلکو ته زر تر زر توضیح کړي. خلک ډېر غریب دي، په دې وجه خلک په کورونو کې ډوډۍ نه لري. وسلام احترام له طرفه د ننګرهاری.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د پکتیا په دریو ولسوالیو کې له زده کړو به برخې یو شمېر نجونو او هلکانو ته د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې لخوا د زده کړو زمینه برابره شوې. د دې مؤسسې مسؤلین وایي دوی زده کوونکو ته د ښوونکو د ګمارنې سربیره هغوی ته کتابونه، قلمونه، کتابچې، د ناستې پوزي او د زده کړو نور اړین توکي برابروي. بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست د دې اقدام نه خوشي څرګندوي او د نورو مؤسسو څخه هم د دا ډول ښوونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا د احمد ابا صاحب کرم او ګرد سیړی ولسوالۍ په هوسیمو کې چې نجونو او هلکانو یې زده کړو ته لاسرسی نه لاره، هغوی ته د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې خوا ښوونځي جوړ شول. یادې مؤسسې په پیل کې په دې درې ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو دېرش ټولګي فعال کړل. د دوشنبه په ورځ د پکتیا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په اوسني وخت کې چې د پوهنې بهیر د ښوونکو او کتابونو له کمښت سره مخامخ دی، دا د دې ستونزو د حل په برخه کې یو ښه ګام دی.
دغه به هغه ماشومان چې هغه د مکتب څخه باندې دي هغه په پکې شاملېږي. نه یوازې دا چې د مؤسسه بو د شاګردانو سره، بلکې د هغو مکاتب سره چې د زده کوونکو په رسمي شکل سره کلستر کیږي، د دوی لپاره به نور اړین خدمات هم وړاندې کوي. دا یو ښه فایل دی په دې وختونو کې.
د پکتیا د ګرد سیړی ولسوالۍ د پوهنې د څارنې عامر سید رحمان وایي هغه سیمې چې هلته د نجونو ښوونځي نشته او تر ښوونځیو واټن ډېر دی، هغوی ته به زمینه برابره شي چې نجونې او هلکانې ښوونځیو کې شامل شي.
ځدران مشته ولسوالۍ کې ډېر پیدا مند دي، خصوصا د ګرد سیړی ولسوالۍ کې، ځکه هغه ساحات چې هلته ښوونځي نه دي موجود، د مکتب څخه فاصله زیاته ده، یا د جنکۍ مکاتب نشته. په یغ ښوونځیو کې ډېر پیدا مند دي، ځکه چې هغه زده کوونکي چې وکلانۍ عمر یې پوره کړی یا هلته د وناس مکاتب نشته، کولی شي چې هغه استفاده تر وکړي، تر مستفید شي.
د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی محمد نعیم وایي د دې ټولګیو ایجاد سره به یو شمېر هغه لسانسه خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي چې تر اوس مهالۍ بوختیا نه درلوده.
که موږ په منطقو کې بېکاري زیاته ده، هغه نفر چې لسانسه وي دغه چې بېکاره ګرځي هغه به په کار باندې بوختي لګیا به شي، او بل به د علم سطح ته به لوړوالی ورکړی شي، پراخوالی به ورکړی شي.
د سید کرم ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی پاکستان افغان په دې اړه چې د دوی په سیمه کې دا ډول ښوونځیو ته څومره اړتیا وویل.
یا فاصله لري، دغه دولتي ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، او یا داسې موانع وي چې لکه خوړونه وي په منځ کې، سیلابو راوتلو له امله چې هغه منطقه ډېره باراني ده، دا سیلابونه کېږي راوځي، د دې وجه نه همدلته د سیمپو ایجاد ته زیات ضرورت.
د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې یو استازی شفیق الله نصرت هغه اسانتیاوې یادوي چې د دې ښوونځیو د ایجاد لپاره یې په پام کې نیولي دي.
او ټول ټولګي دېرش ټولګي دي چې په مرکز شموله په مرکزګردي سره په څنګ کې په درې ولسوالیو کې به دېرش ټولګي جوړېږي. استاذ قسمي ماشومو معاشه تر څنګ د صنف کارتاسیا او د صنف مواد او د ټول موږ ورته ورکو، هغه به څومره شاګردان به د دې شمول کېږي، یو شاګرد په حساب باندې بیا ورته مصارف ته صرف کوي.
د پاملرنې نړیواله مؤسسه داسې مهال د پکتیا احمد ابا سید کرم او دیگر د سیړی په ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د یو شمېر ښوونځیو د جوړولو پروګرام پیلوي چې تر اوسه هم د دې ولایت د ګڼو سیمو نجونې او هلکان زده کړو ته لاسرسی نه لري او د دا ډول فرصتونو ایجاد ته په تمه دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې پروګرام کې وړاندې په افغانستان کې د رسمي ماموریت د پیل او تاریخچې په اړه اوریدل شي. د اساسي او بشري حقوقو پروګرام هم لرو چې پکې د جزایی داوی په ارتباط اوریدل شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقونو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استولې لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. په دغه لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوي چې که ورته پام وشي په دې هېواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کېدی شي او د یوې بلې کورنۍ جګړې مخنیوی کېدی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې څلور طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې چې کماندو ځواکونو هم برخه اخیستې وه، د دې ولسوالۍ د لویې لارې په ګډون ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د هرات والي تایید کړه چې له طالبانو د بېلې شوې ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی په یوه وسلواله پېښه کې ټپي شوی او درې ملګري وژل شوي دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی دی. څلور شپېته کلن احمدی نژاد چې ورته د یو توندلارې محافظه کار په توګه کتل کېږي، له دې مخکې د 2015 نه تر 2013 کلونو پورې دوه دورې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې ده. د تاجکستان چارواکي وایي د دې هېواد په لویدیځ کې د سختو بارانونو له امله د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې 9 تنه مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن په یو بیان کې دغه راز په سیمه کې بل سبا د نورو بارانونو خبرداری هم ورکړی او له خلکو یې غوښتي دي چې په غرنیو سیمو کې د موټرو له تګ څخه ډډه وکړي. د هغو 9 کسانو مړي د هغوی خپلو خپلوانو ته د ښخولو لپاره وسپارل شول چې د تاتارستان د مرکز پر یوه ښوونځي په برید کې وژل شوي وو. پلټونکي په دې اړه څېړنه کوي چې ولې د دې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي د حملې لپاره په نښه شوي وو او عاملان یې څوک دي. د وژل شوو اکثر یې د ښوونځي زده کوونکي دي. اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سندونه صادر کړي ترڅو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سګني دوبۍ کې د تفریح لپاره له یوه ځایه بل ځای ته ولاړ شي. او د ناپلیون بناپارت یو کمیسه او یو لیک په بلجیم کې نندارې ته ایښودل شوي. ناپلیون بناپارت چې په 19مه پیړۍ کې د فرانسې امپراتورو دغه سپین رنګه او بې لستونو کمیس هغه مهال اغوست چې د اتلانتیک جنوب د سنت الینا ټاپو کې په جلا وطنۍ کې ژوند کاوه.
مخکې تر دې چې ونیس پروګرام اساسي او بشري حقونو ته مخه کړو، سپورتي خبرونه.
د قطر د پلازمینې دوحې ښار د جاسم بن حمد لوبغاړی به په جون میاشت کې د افغانستان د فوټبال لوبو کوربه وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا فوټبال کنفدراسیون په تاییدی افغان فوټبال لوبډله به په نړیوال انتخاباتي فوټبال جام سیالیو او د آسیا ملتونو جام سیالیو کې د ګډون پاتې درې لوبې د جاسم بن حمد په سټیډیوم کې ترسره کړي. دغه لوبغالی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې موقعیت لري، د قطر یو له ځانګړي لوبغالو څخه دی چې په یو وخت کې د 15,000 نندارچیانو ګنجایش لري. د یادونې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د راتلونکي جون میاشتې په درېمه له بنګلادیش، یولسمه له عمان او د همدې میاشتې په 15مه به له هند سره لوبه وکړي. په اروزګان ولایت کې د روژې جام د فوټبال سیالۍ د میوند لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. ملي المپیک کمیټه وایي چې یادې سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ د روژې په لومړۍ نیټه پیل شوې او تېره شپه پای ته ورسېدې. د دغو لوبو پایلوبو ته د میوند او پیاوړي ځوانانو فوټبال لوبډلې وتلې وې چې میوند فوټبال لوبډلې 3-2 په وړاندې پیاوړو ځوانانو فوټبال لوبډلې ته ماته ورکړه او د روژې جام د سیالیو اتلولي یې خپل کړه.
اساسی او بشری حقوق
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه منئ. په دې خبرونه کې د جزایی داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و پیښه رامنځته کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحاوي دفتر د ارزونې د څنګه له مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کداره ته وایي چې کله یو واقع کېږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپله دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه